درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانه صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پېژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کښې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړوونکي اعضاوې چې سره یو ځای کېږي، او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپنمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې مخه راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی شو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کښې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی شو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی شو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی شو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې بوره واخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوقه دوه کاشوقه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زده کوونکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبوه څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي چې دا ډول خپل یو مشبوه د مشبوه څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبوه څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبوه محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبوه څخه لوړ محلول وایي ګرانو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چې لري اړه لري نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه شي ته ویل کېږي آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت ته څه څخه دی د آیوني محلول څخه دی یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 سانتی ګرید او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي انحلالیت یې دومره دي خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلال له دوی عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه آیوني مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري الله مو مل شه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربن په نوم، چې کاربن د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې ووایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیښ شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربن باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربن الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکې ده چې خپله د کاربن عنصر چې د په اتیایم کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربن اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس څه شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربن اټوم چې د هغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربن د اټومونو تر د کاربن او کاربن تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربن 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% فیصده پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربن 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلی د کاربن عنصر چې د خپله څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو چې د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیي. کاربن چې د خپله څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربن د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او هم دې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوی نی موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شو وښیو او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښې او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ذریبې یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ذریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي، ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مستویز دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجې ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ده چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شي کېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره څه شي کېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي او په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوریه چې شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو ایس SP2 هایبریدونه یې پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یې هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطېږي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کېږي، یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د اس برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او سهمزه هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به یې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت په اسکا مینه ولسوالۍ کښې زېږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کښې لوستې ده، په جلال آباد کښې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامی برخه کې تلای ما التنو پنځه کلن تحصیل وروسته د پیداګوژي د ماسټری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډیر ښه ډیر زیاته مننه ژوند وسې سولمان صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ نو اوریدونکو به تاسو ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخافه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی. بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ لیکوالي به کوئ په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ. داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي هغه که شعر وایي کیسه لیکي یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانۍ ولیده او وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا مې په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده. اصلا شاعر و او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشاور او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آګاه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ و عذابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلث یو ما د ځان ملګری که د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی وو، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغه چې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویل چې شعرونه ملیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایئ چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، میهني و که نه، بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما خو تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نوی ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته وویل ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافری خو څو ډول اغېز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرضاً هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار هم وي که نه، فرضاً مجلې، فرضاً اتحادي، فرضاً حکومتي جایزې، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کله چې هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدل ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د د د د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نوي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نوي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي، بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی یو بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول، دا رابطې هم چې دي منفردي دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه ای، کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل څه ده سولمال صاحب؟ سره دې چې لیکوالان شته د افغانستان ډېر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي؟
څه خبرې؟ یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم موضوع د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاس یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي. او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو. او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي، بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي.
بله
دا چې انجن په شکل معنی دا یو لا څورته وای دا یو یو تیروتنه ده چې زمونږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله بله بله. اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانې څومره هنري دي، دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانې ضایع کېږي. او خپل تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ مانیم غواړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، غواړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریو ګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم، تاسو یې کړم. دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناگا تقریبا د ناگا د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب، که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ، په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغې سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغې برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زمونږ په هنر کې یا زمونږ په لویه کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی، او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو، موږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم لولم.
بله کیسې مو ویلې، کیسه باید څه ډول ولیکل سي؟ کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین ده څوک دي که نو اول اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی، یعنی دوه نیم سوه پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شای لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم د ته باید په پام کې دا مونږ سي چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخي او څومره د فورم د مخي، نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کوو اثر ته ډیر زیات دی. نو
بله بله بله
که چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله بله اوس سولما سه بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودلی چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه سي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم، ما خو د کوچنیوالي کې سره ته وکړه، بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وای، بیا خو زه شوروي ته لاړم، ما د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري، نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې ما سیاست وکړ. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر یې راوړي او په خپله استبداد او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګول او څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بده ته نه راځي، نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بله بله
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او ادبیاتو ترمنځ څه رابطه. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي، دا به درسته نه وي.
بله بله سولما صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ، هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعاً څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هېواد نه، که نه؟
بله
خپل هېواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هېواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمونږ غوندې هېواد کې که نه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه وي، نو دا خو داسې هېواد کې پاتې کېدل مشکل وي. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي، هویت هغه ملي هویت نه دی، پدنته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنری هویت د لاس ورکی پدنه مخکي تاسو هم لکنه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیده نشي یا فرزن یا مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزن افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نیسي که تالته یو جنرال دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والا مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی بن جان جی مراد نه چې چانس ما او سباتی او سل کی سره ورزم
ډیره ستاسو
مې مدد هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د دې فعالیت خبره دا وکړم هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندۍ سي سوله مل سبدا چې موږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا اوکي راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندۍ اوسې
خمارت خمارت عشق ژوند ویل خمار استغفار ویل انکار قدم ملا نگار نگار